سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زړه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کوو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه به پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا آی سي سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته دا پریکړه کړې ده په اعلامیه کې د ښاغلي تامسن له قوله دا ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې ده نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره مخ شوې جزئیات به وروسته درته خبرو کوو طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد یې هاکرانو ترلاسه کړي دي د طالب لیکس په نوم د هاکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارز د طالبانو د سرې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ایکس پاڼه کې ادعا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي البته په خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې اتل زرو اته سوا زندانیان دي چې یو زرو درې سوه شپږاویا یې ښځې دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمیر نه شپېته یاد شوی چې شپږ یې مېرمنې دي په خبرو شوو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جګپورو چارواکو د پاسپورټونو کاپۍ هم خپرې شوې دي د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ وکړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د لګول شوو بندیزونو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي په دې فرمان کې راغلي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحده اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې په مستقیمه توګه د امریکا اوسنی او پخوانی مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخوي د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر خبر له مخې یادې محکمې په یو بیان کې وویل محکمه د خپل پرسونل تر څنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکړي ترامپ په 2020 کال کې هم د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالې فاتو بنسورا او یو شمېر نورو چارواکو د ویزو بندیزونه لګولي وو هغه وخت بنسورا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنگی جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړی وو او وروستی خبر دا چې د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ د ګوګل شرکت د پنځمې پرز د هغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ پرمټي د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخستل کیږي لدې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولې شي د دې شرکت په ټکو د زیان لامل کېده تازه د شرکت دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا مستکیدو هڅه وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي پرسته یو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته ور اوښته ده خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبرونه لوستل شي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي خو آیا د جرګې استول به کومه ګټه وکړي د چارو کارپو او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټکی په اړه وایي
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت دیسی نو اعلی وزیر سره خو سداسی اختیار نمی دی مخصوصاً چې بیا د مرکزی حکومت سره اختلافات لري
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به لوبې بایکاټ نه کړي دا سره له دې چې ځینو سیاستوالو او خلکو غوښتل چې له افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې بایکاټ شي خلک یې په اړه څه وایي
مونږ یو ډول ویره درلودل چې خدای مکړه د استرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کول ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې نو دې ته مونږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د مونږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسنیو شرایطو کې
له بنگلاديش هم ریپورت ورکوي چې لنډمهاله مشر وایي په دغه هیواد کې د ګډوډیو او ورانکاریو مخه نیسي په هلمند کې به د کرنې په ارتباط ریپورت درته ولرو دا چې اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو ویشل کیږي. بزګران یې په اړه څه وایي؟
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوي.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور ویلی په دې هیواد کې د امنیتی ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. ګنداپور ویلی کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومونو له استازو جوړوي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي د بهرنیو سیاستونو په اړه دغه ډول پریکړې د مرکزي حکومت له صلاحیتونو دي. په دې اړه سنا کاکړ ریپورت لري.
په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنداپور د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې ایالت کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي ګنداپور په حواله لیکلي، خیبر پختونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنجشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غیر رائے او د غیر لحاظ سره اجازت هغه ته اړتیا وي، نو په کتي چې دا کله کیږي خو بهرحال د خیبر پختونخوا هم دغه پالیسي ده چې دوی پلاوي ولیږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغې حمایت ترلاسه کړي چې یاره څنګه پاکستان کې خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغې به خلکو ته ووایي چې او دا دې مونږ لګیا یو، ګوره کوششونه به روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي. نو دا خو مرکزي حکومت نیسي، نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونې ده چې ګنداپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پختونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهرا نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
و موردل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږي، خو په همدې رابطه باندې د پاکستان د کشمیر د چارو او د سرحدونو وزیر امیر مقام د امریکا غږ د ډیوی د څانګې سره مرکه کړې چې لنډې درته خبرو.
صوبائی حکومت وی چیر امنگ دا افغان طالبان یا داغی حکومت سره نیک په نیغه مذاکرات کو تاسو چون کې سپران وزیر یې دې ته څه نظر کوي
دا موږ یو د دې حکومت کې موږ له خبرو وایو حکومت یو دی حکومت پاکستان وزاری صوبے خپل حکومت نشته هغه کوم سفارتي آداب او داغه خلاف خبره او حکومت چې سره معاہدہ کری حکومت سے رکھی تو صوبے سے رہنا کہ نہ داخل سے ویلی ہے نہ داخل سے امپلیمنٹیشن اور اگر معاہدہ کی چاہیے داخل نتائج میں تو پاکستان خلق ہوتا ہے صوبے خلق ہوتا معلوم دے سے نتائج رہا ہوتا ہے داخل بیان خود ہے جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف دے اور سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ رہا رہے یہ دے رہا سب میسج ورک ہوتا ہے سباری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سے رمانگ مذاکرات ہوں کہ زمان کو بارڈر دے بزرد مبن سبی بھنگ بچا سر ہوں دا تغم چیز کب شیرے دا غم دا آغا مشن او آغا تحریکی صدق کم چی چلی گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف باقی کہ دا یہ میسج دے کہ یہ وزیرالہ دا صوبے چیف ایگزیکٹیو دا سٹیٹمنٹ سنگ ورک ہوئی یہ زانا پخپل مدرس تا تخپل حکومت دے تا تخپل بارڈری دی تا تخپل زمکین دے تا تخپل فارن آفیس دے تا بس سنگ ہے زانا حکومت دا یہ سوشی رجی نو مرکز نو رجی کتا تنخالی ہم دا فیڈریشن دا مرکز دا پیسے رجی پاغی رجی جا آگا بندی شیستا بین ایف سی کی سر رجی نو تا یور جا سوبرن کوری شی دا بیان ورکول داوم دری پاکستان خلاف سازش دا بیان تا بدے نظر گورم دا انتہائی و سازشی بیان دی اور پاکستان دا فیڈریشن خلاف بیان
امیر مقام دا پاکستان دا کشمیر او سرحدونو چارو وزیر چې دی علی امین ګنداپور د خبرو په ارتباط غبرګون وښود هغه خبرې چې وایي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي
د مقام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
د برتانیوي سیاستوالو له غوښتنو سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د روانې میاشتې په نولسم تاریخ د افغانستان سره په بخښنې سره د برتانوي سیاستوالو له غوښتنې سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې روانه میاشت په چمپیونز ټرافي کې له افغانستان سره لوبه نه بایکاټ کوي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون په یوې اعلامیې کې ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبې پریکړه کړې ده تیره میاشت برېټانیا د پارلمان لږګونو غړو او سیاستوالو همدارنګه یو شمیر خلکو په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسم وضعیت ته په غبرګون له انګلستانه غوښتنه کړې وه چې له افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي دا غوښتنه د یو شمیر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه تفصیل په دغه رپورټ کې
د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 19مه به په پاکستان کې پیل شي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لوبو خوښیو څخه دي چې دوی ته ورپاتې دي نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلی سره مخ شوې ده د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ پریکړه چې انګلند کرکټ بورډ کړې د ودابر په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلند یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي
د برېټانیا یو څلور شپېتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او د فبروري په شپږویشتمه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې که څه هم په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینون کی دی خو بیا هم په دې برخه کې لیو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوال شورا ګډ دریز او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوال شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلا وطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولس له آسټرالیا ریتان وری چې د آسټرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعاله ونډه لرله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بودن
در چوال انگلستان در پریکره اکره لعملی دیر واضح دی. افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو تاپ لوبغاړي دی او نړۍ او په ځانګړې توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هرکله یې کوي. دوی زموږ له ویاړونو دي، نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډله یې هم هڅوي.
کرکټ بازی میکنه انګلند است امروز اونا ورزینا تشویق میکنه.
د یادونې ده چې د برتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هیڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د برېټانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي وو چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هېواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدی.
وربشه ترکیه ته هلته په انقره کې افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې د ترکیه د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت ډیپلوماتیکو فعالیت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلاو یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات له فريدې سیال اورو.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځمبه په ورځ د سلواغې په اتلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوې او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبري سرچینې چې نوې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدت یار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، او د طالبانو د کړنو او هغه اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کال تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم ورزو بنگلادیش ته. د بنگلادیش د لنډمهاله حکومت چې مشري د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې پر ورځ ویلي دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او اورلګیدنې مخه ونیسي. په داسې حال کې چې بنګلادیش د یوې لویې مخالف سیاسي ډلې او ګاونډي هیواد هند لخوا د پخواني صدر اعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې موجودې دي. د لرې شوې لومړی وزیر شیخ حسینه پلویانو په نښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي. جزئیات له فرشته ساک اورو.
د بنگلادیش لند محاله حکومت چې مشري یې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس کوي د جمعې په ورځ ویل چې دا به په ټول هیواد کې د ورانکارۍ او ورلګیدنې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلادیش د یوې لویې مخالفې سیاسي ډلې او ګاونډي هند لخوا د پخواني صدراعظم شیخ حسینې سره په تړاو تاریخي کور باندې د بریدونو په اړه اندېښنې شتون لري. د لرې شوې لومړۍ وزیر شیخ حسینې پلویانو په نښه کولو لاریون کوونکو د چهارشنبې له شپې راهیسې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې کورونه او سوداګریز بنسټونه ویجاړ کړي دي. ډېری تاسیسات چې د پخوانیو قانون جوړونکو د کابینې غړو او د حسینې عوامي لیگ ګوند مشرانو پورې تړاو لري وسوځول شول. ظاهرا د بنگلادیش د خپلواکۍ د مشر شیخ مجیب رحمان د شیخ حسینې د پلار کور هم په پلازمینه ډاکا کې د تاوتریخجنو پیښو په ترڅ کې سوځول شوی دی. حسینه د اګست په 15مه د محصلینو په مشرۍ د یو پراخ پاڅون په ترڅ کې هند ته وتښتېده، او له همدې سره د هغې 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسېده. د جمعې په سهار د ولسمشر محمد یونس د مطبوعاتي څانګې په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړ چې دا تاوتریخوالی د داسې کړنو په وړاندې به سخت اقدامات وشي. په بیان کې راغلي موقت حکومت د ژورې اندېښنې سره یادونه کوي چې ځینې اشخاص او ډلې هڅه کوي څو په ټول هیواد کې بېلابېل بنسټونه او تاسیسات ویجاړ او وسوځوي. حکومت به د دا ډول کړنو په کلکه مخنیوی وکړي. دغه په وینا حکومت د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب ته چمتو دی. دا بیان په هغه ودانۍ باندې له برید څخه څه باندې 24 ساعته وروسته راغی چې شیخ مجیب رحمان په 1991 کال کې د بنگلادیش خپلواکي اعلان کړه. د چهارشنبې د شپې برید د حسینې منتقدینو او د محصلینو د مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ورځني اوږد کمپاین په ترڅ کې ترسره شو. دوی د شیخ رحمان د کور په لور د بلډوزر لاریون اعلان کړ، کوم چې د حسینې لخوا په موزیم بدل شوی وو. کله چې مظاهره کوونکو ودانۍ ته ور واچو پولیس هلته ولاړ وو. وروسته د پوځیانو یوې ډلې د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه چې دوی ودروي، خو وروسته لاړل. په ډاکا کې د استخباراتو یو چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د چهارشنبې راهیسې د شیخ رحمان په کور کې د ورانکارۍ او سوځولو وروسته په ټول بنگلادیش کې د شاوخوا اویا بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د هیواد مخکښ انګلیسي ژبې ډیلی سټار ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د حسینې د پلویانو په نښه کولو لپاره د تاوتریخوالي پیښې لږ تر لږه په 20 ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د جمعې په سهار په یو بیان کې د بنگلادیش نېشنلیست ګوند چې د پخوانی لومړی وزیر خالد ضیا په مشرۍ چې د شیخ حسینې اصلي سیاسي سیاله وه د یونس په مشرۍ حکومت څخه وغوښتل چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. په بیان کې ویل شوي که داسې ونه شي انارشي به په ټول هیواد کې خپره شي. دا زموږ لپاره یو پر وخت غوښتنه ده چې د قانون او نظم د سخت پلي کولو غوښتنه وکړو او د دولت او حکومت رول نور هم څرګند کړو. هند چې په 1991 کال کې په یو خونړۍ جګړه کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو له بنگلادیش سره مرسته کړې وه، د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې د شیخ رحمان د کور ړنګول وغندل او دا ځای یې د زړور مقاومت یو سمبول وباله. دا بنگلاديش سیاسي شانون کوي نظم الحسن کلیم الله د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا ډول تاوتریخوالی کولای شي د ټاکنو لاره د ډیموکراتیک لیکت هیله ته جدي ګواخ رامنځته کړي. محمد یونس ویلي چې نوې ټاکنې به د دې کال په ډسمبر کې یا د 2024 کال د جون تر میاشتې پورې ترسره شي.
هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست د غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار پیل کړی دی. بزګران د دغه پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوو تخمونو زیاتېدو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او اوربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د غنمو او اوربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8244 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورچانی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوسخه د کال د لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپاره شتنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکو لکه هغه خلک. یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کي هغه نور خو بیا دنه نه کېده نور خو نور خو بیا هغه خو خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل ما د مر شاول کوټ پولیس باندې کې از مر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مر د 2 ساعت جر لا ساعت وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خر غسر رستانه ابل مر په ټوله وطن کې مر ټلیفون کار نه کوي دغه نسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نست د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین څخه شو دنه خاطر تراوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رضا سلانیم در روزکان ولد در جراوت و لسوالی سخه نو دغه پیغام نو تاس در پریشده مختدیو که چیز ما پیغام نشر توسپاری نو پر روزکان ولد پر جراوت و لسوالی که خو غط استونز خو دغه در زمش در ولست مخت پراتادم نو مش در رج غط وادی را کردی وش در کچکی در صحبه مش دوست در روان جمی تا با لمخت لمخت چی جمعی را چی مش دست و بشایسته برکراولو نو در شپاش میاشتی که جیست کچه که پا نسبت دلتا یو سو پایه یا خدیه در برک پایه را رسیوی دی پرتیه دی خو ای چه هستن ندی بسی گرسوالی نه چه جخ برده کردی نو آقا شپاش میاشتی که جیست خو لداغ درک لبسی ورک دی نه چه توجه دیگه کارت نده کردی نو از ما در افغانستان در مشتابه سی وزنه که لداغ دی چی زمش در روزگان ولد دی راوت لسوالی دی در کجکی در برق سخه برخمنه که نو داغ روزگان ولد شپاش و لسوالی دی کم وقت که چی برانون است لبو نرسی نو داغ مرگ جوبل و توانون گرد پا لسوالی که پیشش یا و به باقی لسوالی یا نو لطرو و لولد در روزگان لزی کجکی تا نو برک نورست متغذی دلی دی توانی در روزگان دی مش رای چی توانی دل ترزین خو گتا دیم رسی منان چیز ما پیغامی نشیر توسپاری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن ویلی د کرکټ لنډیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلام مشورې ورسته د پریکړه تر رسیدلې چې افغانستان سره به لوبه نه بایکاټ کوي بلکې ورسره مخ کیږي به طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکارانو ترلاسه کړي د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د لګول شو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې او ګوګل د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لیرې کړ.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیسا ما تست ویلی چه ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغل بولی زکری می نیدی کریزی چه لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوما آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم، ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چون لهجه می چور کنداری و کندهار که می دستوی ملتن و یسوی و ملتنی سبک ویلی و نوزه یو ننیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعت و از وزارت تا ولانا ما ده اطلاعات و کلتور وزارت تا نشمرغه چه آغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر آغا ده پیجن دلما ده وزیر تا ور وستلما پا آغا گره ور وستلما آغا وقت ده وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندل رو دلست نو زه چه ورلم آغا تا می وویل زن می رو پیجنده آغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیه بل پشتو اخبار کی دستیه و آغا ولرم زکا چیه زفکنده هر که سوکاله آغا وقت لام تعلیم وم زده هنر و دبیاتو ده پانی چلوون که وم ده طلوی افغان ده ورزبانی نو دی آغا ویله ولتا غواره چی را لوی که رسمی کار وکه وزیر ما سخه پشتنه وکتله مالو اولی نغارم ویلتا هیواد که کارتا که زب تا فرا لوی که رسمی مقرر کم دلی کوالی او ده پروڈیسری پا آغا بندی پسیفت بندی ویلتا ولارس دا اوس ما تحریرات تا ولارس دا ده رئیس صاف سخه کاغذ واغا واغا د تحریرات و رئیس اغا وقت ارواشات عبدالسمد ویسا و انو اغا کلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میران و وزیرت اغا کلده لسلی کلده او زی پا اغا شیبه راڈیو تا ولیشم منت دا اوس لارس راڈیو تا او دا عریزه التا رئیس تا ورده چه آغای لسلی که برته ما تراوره مال شدی نو ما آغا آغا واقسته لآغا درخواستی چه ده احکام بانی کلی و وزیر صاحب لآغا وقت وزیر ارواشاد سربیلن صاحبو عبدالمجید سربیلن نو زرادوی تولارم بخشن غارم ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی در رادیو رئیس و در آغا سره زالت اولارون چه خبری وقت دلی ویلز در آغا انجلی بدلیجم در دیر با استعداد انجلی دا در با تاسی بخپلو آغا که در سره جرس کهی بخپلو دایوی که در سره جرس کهی پشه قلم لری نو در رادیو کار کهو لیسی نو بیا چیز اولارم رئیس اغه لاسلیک کله ول دا رئیس اداری ته ورغله زه رئیس اداری ته ورغلم نو دا پروسیجر و اغه ته چ ورغلم اغه ول تاری سما ته راکته دا اوس اوس سمو وزارت ته زه لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته ورغلم نو ما ورکله په دا ډول یو هفته وروسته اغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقرره دو په هغه وخت کې اغه تایس والا او یو با افته که زفرادو که مقرر اسم در رادیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که در پروڈیسر در مرسیالی پاییس
دیر خواه
دلتا فرادو که بیاز ما در کندهار سخه چیز رانم در طولی افغان در رسپانی سخه حالتا چیز ما فرهنگی فعالیت طولو دیل در فرادو تلویزیون که زما فعالیت در دا وقت سخه پاییس
مننه میرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
د اسما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغه لوری ته یو اغه لري یعنی ما یلی اغه لوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انزورګری سره می درلود، یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انزورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې، نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کوم د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم هغه ولشه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کښې هغه سوي و چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاس دوی په کښې کېوالی و طبعا هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما وروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو، د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور اوس م کندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نورو خوندې هم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روز ښکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله، او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا یې درلودله. او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه، او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلی، د کابل ستا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. چې زما پلار به پکې کښېناستی، د هغه سره په تمبلي کې کښېناستلم، مثلا چې جمعه به وو، ده به کتاب مطالعه کوه. زه مې تشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي، د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي، د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه هغه کې بند دي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه ته ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم. تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې
شي نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی، زه دا اوس تر شپېتو تېرېیم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغسې تقاعد وي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر، هغه را څخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلۍ را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم، دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې ومه په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستیو شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې، دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
راکړې. هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونې تر پای شیبو پورې را سره وي. تر بل خبرونې مو الله عمل شه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.